د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. زه بشیر ګواخی موتاستا د مشال ریډیو د نه ستخ پرونه په لړ کې په یو بل غړی کې هرکلی وایم. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. دلته د پراګ په سټوډیو کې د سحر 8 بجې شوې دي. دا خبري ساتي او په دې کې تاسو ته مونږ د سیمې او د نړۍ حالاتو په اړه بیلابیل تازه رپورټونه دروو. همداراز مرکې او تبصرې هم د دې غړې برخې. خو له دې وړاندې منور شاته ورزو چې د دې وخت تازه خبرونه تی وورو. نو منور شاته وکی.
اول د خبرونو سرټکی. په امریکای کانګرس کې د پاکستان بلوچستان صوبا کې د نا آرامۍ په اړه اوریدنه شوې ده. افغانستان کې د کابل ترڅنګ د کډوالو په کیمپونو کې د سخت یخنۍ له وجې 14 ماشومان مړه شوي دي. او د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو څانګې په نړۍ غږ کړي چې په فوري توګه د شام کې د روان قتل عام مخنیوي وکړي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د امریکایي کانګرس لخوا د بلوچستان د روانو نا آرامه حالاتو په اړه د اوریدنې پر مهال د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډانا رورا بیکر ویل اسلام آباد بلوچانو ته خپل حقونه نه دي ورکړي او پر هغوی یې خپل زور زیاتی ته دوام ورکړی دی. نوموړی وایي
اسلام آباد has refused to concede any legitimacy.
اسلام آباد د بلوچستان ملت پالنه او یا هم د دوی له مشرانو سره جدي خبرو کولو ته د یو قانوني حیثیت لور کولو انکار کړی دی. د دوی غوښتنو ته د خبرګون اساس یوازې د بیرحمانه طاقت کارول پاتې شوی دی چې له عدالت څخه باندې وجنې پکې شامل دي.
Including extra judicial killings.
دغه غونډه ته د حکومتي ډیموکرات ګوند غړي خاغلی شرمن اویل دا وخت یې د هیواد سره د پاکستان تعلقات کل کې چندي. خو دا ډیره مهمه ده چې امریکا په پاکستان کې د حکومت لخوا د زپل شوی قانونو لکه بلوچستان او سندیانو د حال پښتنه وکړي. د دې غونډې د شروع کې دوه وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالباسط مشال ریډیو ته ویلي وو چې په واشنگتن کې د پاکستانی سفارت چارواکي په دې غونډه کې برخه نه اخلي او زیاته کړې و چې نور هیوادونه د دوی په کورنیو چارو کې مداخلت نه کوي. نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې ډرون برید لکتر لګا درې مشکوک وسلوال وجلی دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي دا برید د میرامشاه په بازار کې د طالب وسلوالو په یو کور شوې ده او زیاتوي چې وسلوال نن سبا په سیمه کې د کرایا په کورونو کې پناه اخلي. د پتیرو سلی رښتو ګینټونو کې د امریکایي بی پایلټ الوتکو دویم برید دی چې په دغه سیمه کې تر سره کیږي. پرون سهار هم په شمالي وزیرستان کې ډرون برید شوی وو چې په کې د پاکستان د امنیتي چارواکو د وینا تر مخه لکتر لګا لاس وسلوال وجل شوی وو. یو افغان چارواکی د دې خبر پخلی کړی دی چې د کابل په څنګ کې د کډوالو په کیمپونو کې د سخت یخنۍ له وجې 14 ماشومان مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر غلام سخی کارګر د شورو په ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي د کډوالو کیمپونو ته یې طبي ټیمونه لیږلي دي چې هلته د روغتیا په حق لاره پورته شوي اندېښنو ته پاملرنه وکړي. نوموړي ویلي د کابل نه بهر چار راهي کمبر کیمپ کې نه باګرامي کیمپ کې 15 او یو ماشوم د ملي بس په کیمپ کې مړ شوي. دا معلومات د هغې وروسته رامنځته شوي چې افغان چارواکو د نهې په ورځ د یخنۍ له وجې د خلکو د مړه کېدو د رپورټونو په اړه پوښتنې راپورته کړې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په روس کې د ایران سفیر ویلي چې امریکا یې په هیواد حمله کوي نو دوی په ټوله نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په نښه کولو توان لري. د روس انټرفاکس خبری ایجنسی وایي د ایران سفیر سید محمود رضا سجادی د شورو په ورځ په ماسکو کې ویلي چې په ایران حمله به د امریکا لپاره د ځان وجنې برابر وي. که څه هم امریکا په ایران د حمله کولو د کومې منصوبې اعلان نه دی کړی خو که ایران اټومي وسله د ترلاسه کولو فیصله کوي نو امریکا پوځي اقدام هم د پام نه ندې غورځولې. انټرفاکس د سجادي په حواله وایي روس با ایران ته د یو مفاهمت په نتیجه کې د وسلو ورکولو سلسله بحال کړي. البته دا کار به د نړیوال قانون پر رڼا کې ترسره کیږي. په دې لړ کې روس په سرکاري توګه سندې ویلي. د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د ادارې مشر ناوی پیلې په نړۍ غږ کړی چې د شام په هومس خار کې چیرته چې حکومتي ځواکونه په رهایشي علاقو بمباري کوي د ولسی خلکو د قتل عام نه بچ کېدلو لپاره دی په فوري توګه ګامونه پورته کړي. هومس خار د بشار الاسد د واکمنۍ خلاف د احتجاجونو مرکز ګرځېدلی دی. د پیلې دا بیان د شورو په ورځ د جنیوانه په داسې حال کې جاری شوه چې د ریپورټونو تر مخه په شام کې پوس په هومس خار باندې د 15 ورځو راهیسې روان د توپونو او ټینکونو یرغل لا پسې زیات کړی دی. بلخوا د ترکی وزیر خارجه احمد داود اوغلو وای هیواد یې د شام د بحران په لړ کې د نړیوال کانفرنس کوربتوب ته تیار دی. نوموړی وای
If UN Security Council does not fulfill the mission of
که د ملګرو ملتونو د امنیت شورا شام کې خپل میشن یعنی ولسی خلکو ته د ژوند خوندي ساتلو حق ورکولو کې ناکامه شي، نو بیا بل کوم ځای پکار دی چې پکې د دې مسلې د هوارولو لپاره نورې لارې چارې ولټول شي. خو خاموش پاتې کېدل او تشه سارنه کول نه دي پکار.
د شورو په ورځ په انقره کې د رویټرز خبری ایجنسی سره د خبرو پر مهال داود اوغلو وویل که د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په دې لړ کې ناکامه شي، نو بیا هم خیال هیوادونو لپکار دی چې د شام ولس ته د مرستې پیغام ورکړي چې دا وخت د صدر بشار الاسد د ځواکونو د حملو سره مخامخ دي. هلته د روس وزیر اعظم مغربي نړۍ ته خبرداری ورکړی چې د شام په معامله کې دی سرزوري نه کوي او د شام ولس دی په خپله د خپل تقدیر په اړه فیصلې کولو ته پرېږدي. او خیره خبر دا چې د چین د اعداد شمار قامی ادارې نن یعنی د زیارت په ورځ ویلي د 13 جنوري په میاشت کې په هیواد کې د ګرانۍ شرح 3.15 ته جګه شوې ده. په ګرانۍ کې د زیاتوالي لویه وجه په خوراکي توکو کې د 10.15% اضافه ښودل کیږي. چین په 2011 کال کې په ګرانۍ کې د 0% زیاتوالي هدف ښودلی و، خو دغه کال کې د ګرانۍ شرح 15.4% وه. دا و تر دې دمه د مشال خبرونه.
منور شاه درته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دې غړی کې د نور ریپورتون ترڅنګ دا ریپورټر لرو. د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په اړه په اوریدنه کې ویل شول
اسلام آباد د بلوچانو ملت پالنې دودي غوښتنو ته د غبرګون اساس یوازې د بیرحمانه طاقت کارول پاتې شوی دی.
د کرک ځایي سیاستوال غواړي کارونه دې ځایي خلکو ته ورکړل شي.
دله چې څومره کمپنۍ دي دته د سند پنجاب بلوچستان نه بار نه خلک راغله ده په کار ده چې لوکل خلکو ته جبونه ملاوي ده خو دې ته د بار نرسي.
په میرامشاه کې د ډرون برید په اړه هم معلومات لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د امریکې د کانګرس لخوا د بلوچستان د روانو نا آرامو حالاتو په اړه د اوریدنې پر مهال د بهرنیو چارو کمیټې مشر ویلي چې اسلام آباد د بلوچستان سره له دې عمله چې دوی بیلتون غواړي امتیازي سلوک او پر وړاندې زور زیاتی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې ګډون کول رد کړی و. ویلي و چې نور هیوادونه دې په کورنیو چارو کې ګوتې نه وهي. هارون بچا پی رپورټ لري.
د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان د نارامه حالاتو په اړه جوړې استمایي غونډې ته په وینا کې د یاد ایوان د خارجه اړیکو د کمیټې مشر د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند غړي ډینا رورا بشر وویل د برتانوي سامراج څخه د ازادۍ په وخت بلوچ مشرانو غوښتل ځان ته یو خپلواک ریاست جوړ کړي، خو د پاکستان پوځ دوی دغسې کولو ته پرې نه ښودل او زیاته کړه چې له هغه راهیسې دوی سره امتیازي سلوک روان دی او پر ځای د دې چې د سیمې مدني دولت د دوی په خېګړه تمام شوی وي. پنجابي اشرافي پرې مزې وکړې چې په دوی له اسلام آباد حکومت کوي. نوموړي وویل د بلوچانو همدغه محرومه وي چې دوی د پاکستاني حکومت پر وړاندې په وسلوال مزاحمت مجبور کړل چې په 2015 کال کې د یاغیتوب دغه لړۍ ګرمه شوه او د دې هیواد امنیتي ادارو یې پر ضد ځپونکي عملیات وکړل. اسلام آباد د بلوچانو ملت پالنې او یا هم د دوی له مشرانو سره جدي خبرو کولو ته د یوه قانوني حیثیت له ورکولو انکار کړی دی. دوی غوښتنو ته د غبرګون اساس یوازې د بېرحمانه طاقت کارول پاتې شوي دي چې له عدالته د باندې وژنې پکې شامل دي.
including extrajudicial killings.
نوموړي هم داراس په افغانستان کې روانې د امریکا جګړې ته اشاره وویل چې د جغرافیایي موقعیت له پلوه د بلوچستان سیمه ډېره د ارزښت وړ ده او حمله دې کبله موږ غواړو د غزې په حالاتو ځان خبر کړو او د ستونزو په هوارولو کې رول ولوبو. د امریکایي کانګرس یو بل غړي ښاغلي شرمن غونډې ته په خپلو څرګندونو کې د تیر کال په موده کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن وژنې او ورپسې بیا په کابل کې د امریکا په سفارت د شو ترهګر بریدونو په یادولو وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې دا مهال د خورا زیات کړکېچ ښکار دي او زیاته کړه چې دا د نور کله په پرتله لا ډېر مهم شوي چې زمونږ د پاکستان د هغه ولسونو چې دغه هیواد حکومت یې په دوامداره توګه ځپي د حال پوښتنه وکړو. نوموړي له بلوچانو سره سره د سیند صوبې اوسیدونکي هم یاد کړل چې د په خبره د ناوړه حکومتي چلند ښکار دي. د بلوچستان او سند خلکو په کلتور، د دوی په ژبه او د ژوند کولو په تور طریقو گزارونه کیږي او په حکومتي کچ پوره نمائندگی ورته نه ورکول کیږي. دوی کله خپل حقونو څخه د دفاع لپاره د سیاسي مبارزې لار خپلوي، نو نیول کیږي، غیبول کیږي، شکنجه کیږي او انداچه وژل
کیږي.
ښاغلی شرمن د سیمې حساس او ټاکنونکي وضعیت ته په اشاره وویل چې امریکا نشي کولی د پاکستان د سویلي سیمو چې د دې هیواد نیمایي برخه جوړوي د خلکو ستونزې له پامه وغورځوي. د بلوچستان د مسلې په اړه جوړې د کانګرس غونډې ته د اینی شاهد په توګه وربدل شوې. د امریکا په جارج ټاون پوهنتون کې د سولې او امنیت د څانګې استادې کریسټین فیر په صوبه کې د عامې پوهنې په برخه کې ورکړل شو ناکافي حکومتي اسانتیاو ته اشاره وکړه چې ویل په نتیجه کې بلوچ وګړي ډېر پاسانه په لاس کې د قلم پر ځای ټوپک اغستو ته مخه کوي. میرمن فیر همداراز ټینګار وکړل چې د بلوچستان ستونزه دا نه ده چې ګنې دولتي ځواکونو د یوې خاصې ټولنې د وګړو په زورولو پسې راغستې وي، بلکې ویل چې دغلته میشت نورې مذهبي او قومي ډلې هم دي چې د تشدد له پیښو سره مخ دي. بل مسله چې زیاته توجه نه ورته کیږي فرقه‌ای ظلم زیاتې هم دی. په پاکستان کې د شیعه‌ګانو پر وړاندې بلها تیرې شوې او موږ ګورو چې په بلوچستان کې دغه رقم تشدد کېدل دوام لري. د کانګرس د مباحثې یو بل ګډونوال او د پاکستان لپاره له بشري حقونو څخه د دفاع د یو نړیوال سازمان مشر علي دایان حسن په خپلو څرګندونو کې وویل چې که څه هم یو شمېر حلقې د بلوچستان د نامنیو لپاره مسؤول ګرځول کېدی شي، خو د نوموړي په خبره چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې دي چې په یاده صوبه کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو په لړ کې مخکې دي. دوی په ځانګړي توګه له 2004 کال راهیسې د خلکو د غیبولو یو کمپین پیل کړی دی چې په ترڅ کې په سلګونه بلوچ ملت پاله وګړي ترې تم کړل شوي دي. د تېر یو نیم کال په موده کې موږ ولیدل چې دغلته هدفي وژنو زور اغستې او د 200 او 300 په منځ کې د پاکستان مخالفه بلوچ فعالانو مړي موندل شوي دي. او ظاهره ده چې د پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د بلوچانو بې قانونه نیونې او د دوی شکنجه کېدل یوه عامه خبره ده. ښاغلی حسن په عین وخت کې د ترهګرۍ پر ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان د امنیتي ادارو په کردار نیوکې وکړې چې ویل د طالب وسلوالو پر ضد د مبارزې په پلمه دوی د حکومت سیاسي مخالفین زوروي چې بلوچ ملت پاله سیاسي فعالان هم پکې شامل دي. نوموړي دغه راز د دغو ملت پالو ډلو ترورستان هم تورن کړل چې په خبره د تعلیمي ادارو په کارمندانو او بلوچستان ته له نورو صوبو څخه په راغلیو خلکو چې د یادې صوبې د آبادۍ 70% جوړوي مرګونی بریدونه کوي. ښاغلی حسن په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړل چې کچره پاکستان غواړي د بلوچستان ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي، نو چې باید دغلته د قانون داسې حاکمیت چې له بشري حقونو څخه د دفاع ضمانت پکې ورکړل شوی وي په سمدستي توګه عملي کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو د بلوچستان په اړه د امریکای په کانګرس کې کوم اوریدنه شو په هغه باره کې تاسو د هارون بچا رپورټ اورید. په همدې اړه باندې موږ یو مرکه هم لرو د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر نصیب الله بازی سره د بلوچانو د ورکیدو او د لادرک بلوچانو په اړه مرکه کړي. راځي چې دا وره
د دې ټوټل تحقیقات او تصدیق مشکړې دي. هغه ټوټل کیسونه چې دي هغه زبتا ته تعداد دروښه یم، هغه یو سل اته تلويشت خلک چې دي هغه هغه ضروریات او هغه کاغذات پرکړې دي چې کم خلکو ته واقعي ول سي چې دا ورک دي. په دا یو سل اته تلويشت خلکو کې شپېته خلک برامد شوي دي. په هغه کې په هغه شپېتو خلکو کې چې دي تقریبا زیاتره چې دي ژوندۍ برامد شوي دي، او بدقسمتي ده د شپاړس کسانو چې دي هغه وزل شوي برامد شوي دي.
بازي صاحب لکه څنګه ستاسو ولې چې په دې کې ډېر خلک ځینې خلک چې دي هغه د چامړې موندل شوي دي او زیاتره پکې ژوندۍ پیدا شوي دي. آیا تاسو له هغو څخه تحقیقات کړي دي چې دوی چا تښتولي او څوک یې تښتوي؟ تاسو خو حکومت د دې خو یو بل د ذمواري هم ده کنه، څه وایي د حکومت څه فکر دی؟ د دې علاوه که تاسو کوم تحقیق
کړي حکومت دلته چې دی په دغه بدقسمت چې دی سي ورځ جوړ شي بیا ډېر خلک خپل ذاتي معاملات هم پکې کوي. داس یو شی مخامخ نه دی راغلی چې د یو نشاندهی وکړي.
خو بازی سه بیو بل دغه د چې دغه کوم مړی چې مندل کړي دغه هیومن رائټس والا هم دا خبره کوي او هغه د پاکستان استخباراتي ادارې توروي یالته آی جی اف سی چې یالته دوی وایي ټول واکې دی هغه په دې دغه باندې په غلګین. نو د دې د مخنیوي لپاره تاسو انټیریر چې کوم ولسی انتظامیه دغه کار کړی دی؟
دا تر الزامات تر حد خو دا خبر یقینا راضی بیانات راضی لیکن په وضاحت تر ثبوت تر حد پوری یو خبر هم دیسی مطلب نه درکار سره سیول انتظامیه پولیس او دا ایف سی چې دا دے پا دیر وزاد باندی دا دے تردید بوار وار کردی دی چی دا غیر انسانی کار دی دا دے سر قطن چی دی دا دے ادارو اس تعلق ندی
با نصیب اللہ بازی سب چی آیا ستاسو پا خیال باندی پا بلوچستان کی دا بشری حکونو سرغلونا آیا پا لو ستا باندی روان دی کنا
کورتو گو رے یکینن دا وائلیشن دی بے گناہ خلق کدہ ہر خواوزل کی جی مطلب عام خلق دی یا دا سیاسی مطلب گوندو سے تعلق دی نو دل تو بتا لیدنی چھ پا ٹارگیٹ کلنگ کی مطلب عام سڑے متاثر سوے دی پدا کوٹ شہر کی او پدا نور علاقوں کی مطلب دا انسانیت پا والے خو کئیو خواہت خلق مریم افسوسناک دی قبل خواتم مریم افسوسناک دی لیکن داسی باقاعدہ یو منظم چطور تو ہے چی زکم از کم دا سرکار پا حوالے خود دے وضاحت کو اسم چی داسی دا انسانی حقوقو دا خلاف ورزی داسی منظم کار ندی شروع چی داسی یو پا منظم طریقہ خلاف ورزی شروع دا
که پختو وائے مشال ریڈیو وار
اوریدونکو د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې په یو ډرون برید کې درې مشکوک ورپ کې وژل شوې دي. زموږ همکار په لسمې څخه رپورت لري.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا امریکائی بے پائلوٹ الوتکو پیو بل میزائلی برید کے لگ تر لگا در طالب وسلوال وجلی شوی دی. دا چارواکو په وینا دغه برید د نیمې شپې نه وروسته د وسلوالو پر یو کور باندې شوی دی. په سیما کې موجود د ځایی انتظامی یو چارواکی مشال ریډیو ته د برید پخلی کړی او زیاته یې کړه چې د تیرې شپې په آخري لمحو یعنی پنځه منټه د پاسه څلور بجې بے پائلوټ الوتکو په میرانشاه بازار کې دننه د طالب وسلوالو یو کور په نښه کړ چې ور باندې دوه میزایل و داغل. د دوی د وینا سره سم په دغه برید کې درې وسلوال طالبان په موقع باندې ووژل شول او په نښه شوي کور ته هم کافي زیان ور اوړېدو. په سیمه کې موجود استخباراتي ادارو چارواکي او آزادې سرچینې هم د وژل شوو شمېره درې ښیي، خو د وژل شوو په جنګلو په اړه نه استخباراتو او نه هم ځایي خلکو تصدیق کړی چې څوک او د کم ځایي کسان په نښه شوي دي. په تیرو څلورویشتو ګنټو کې د بی پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان ایجنسی کې دغه دویم برید دی. په سیمه کې موجود ځایي خلک وایي چې د تیرو څو ورځو نه د شمالي وزیرستان ایجنسی په بیلابیلو سیمو باندې د ډرون جازونو پروازونه یو ځل بیا زیات شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د بلوچستان جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې د خپلې و مشر د وژنې په خلاف د هړتال اعلان کړی دی. د دوی مشر مولوی عبدالغنی حقانی پرون په چمن کې نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل دی. بل خواته د کوټې په سریاب سړک په بمی چاودنه کې څلور تنه ژوبل شوي دي. له کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په دواړو پیښو رپورټ لري.
په چمن سیمه کې نامعلوم وسلوالو په ډزو کې مولوی عبدالغنی حقانی ټپي کړ چې وروسته یې د چهارشنبې په مازدیګر کوټې ته پر لاره سا ورکړې. جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې د ده د وژنې پر ضد نن یعنی د پنجشنبې په ورځ په چمن ښار کې د هړتال او د جمعې په ورځ په ټول بلوچستان کې د احتجاج اعلان کړی. د یاد ګوند یو بل مشر مولوی محمد حنیف د مولوی حقانی په وژنه مشال راډیو ته وویل
مولانا عبدالغنی حقانی د پاکستان او د چمن یو عظیم فني شخصیت و. دا همیشه د دینی درس و تدریس سره شغل درلود. د بده مرغه دین دښمنو قوتو د ده د علمي شخصیت د ده اسلام دوستي نسو برداشت شولی. نو دغه ناتر سو او ظالم راسو چې د خپله کوره څخه جومات ته راووتې، د جومات لمانځه ته په دروازه کې د جومات دوه کسانو پر سکوټر باندې سجدې پر وکړې، د شهادت سره مخامخ کړې.
د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې په تیر یو کال کې دا دریم غړی دی چې په هدفي وژنو کې وژل کیږي. د یاد ګوند شیخ محمد ایوب مندوخیل د 2010 میلادي کال د اکتوبر په 15مه نیټه په ژوب سیمه کې، محمد نسیم کاکړی د 2011 د دسمبر په 15مه نیټه په لورلای سیمه کې، او هم مولوی عبدالغنی حقانی د 2012 میلادي کال د فبروري په 8مه نیټه په چمن سیمه کې په ډزو وژل سول چې پکې یوازې یوازی د نسیم کاکړ د وجنی مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان قبول کړ. بلې خواته د کوټې په سریاب سړک د لاسي بم په چاودنه کې څلور اولسي وګړي ژوبل سوي دي. د پولیسو په وینا چاودنه د پنځشنبې په ماخستن د پاکستان په وخت د اوو بجو په شاوخوا کې وسوه. د دې چاودنې په اړه د پولیسو ڈی آئی جی آپریشن نذیر کرد مشال راډیو ته وویل په دې چاودنه کې ټپیان درې یا څلور لارویان دي چې د موټر شیشې پرې لګېدلې دي. له ټوکړو څخه ښکاري چې دا د لاسي بم برید دی، لیکن د لاسي بم په برید کې دومره کم زور هم نه وي. ستا په مخ کې دا موټر دی چې یوازې یوه شیشه یې ماته سوې او نور یې روغې رمچې دي. د چمن او کوټې د دواړو پیښو مسؤلیت د رپورټ تر بشپړېدو مشال راډیو ته کومې ډلې لا هم قبول نه کړ. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان کې وی سروې مطابق د خیبر پښتونخوا تعلیمي وزه په شپږم نمبر راغل ده، او ویل شوي چې د قبایلي سیمې چې دی په تعلیمي لړ کې دا په اووم نمبر دی، سند صوبه په اتم نمبر ښودل شوی ده. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم نظام څنګه دی، څنګه نور ښه کیدای شي؟ په دې اړه غلام غوث رپورټ لري.
د تعلیم او آگاهۍ په نوم غیر دولتي ادارې په پاکستان کې د تعلیم په اړه په خپل کلنی خپور کړی شوی راپور کې دا نتیجه راوستلې ده چې په پاکستان کې په تعلیمي میدان کې خیبر پښتونخوا په شپږم نمبر، قبایلي سیمې په اووم نمبر، او د پاکستان سین صوبه تر ټولو په اخر یا اتم نمبر ده. په دې لړ کې په پېښور پریس کلب کې د تعلیم او آگاهۍ په نوم غیر دولتي ادارې خپل دا کلنی راپور په یو سیمینار کې وړاندې کړو چې پکې د صوبې او قبایلي سیمو د تعلیم اعلی چارواکو او د تعلیم کارپوهانو ګډون وکړو، او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په تعلیمي میدان کې د شاته پاتې کېدو په اسبابو یې بحث هم وکړو. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مې ابتخار حسین د تعلیم په اړه د غونډې ته خپل وینا کې وویل.
اور پھر اس طرح کے وہ نعرے درج ہوتے ہیں دیواروں پہ،
دی وای چې اکثر په دیوالونو داسې نارې لیکل شوی وي چې د خزی لپاره خو تعلیم حاصلول حرام دی. زمونږ په منطقه کې دریم نړیوال جنگ کیږي، په داسې حالاتو کې مونږ ته د سکولونو حفاظت هم کول دي، ماشومان هم سکولونو ته راوستل دي، او د استادانو د حفاظت ذمہواری هم زمونږ په اوږو ده، او په تعلیمي نصاب کې چې څه اچول شوی دي د هغې بدلول هم ګران دي. په سین صوبه کې سندی قامی جبه ده، او کله چې سندی هغلته کې قامی جبه وګرځول شوه نو هیڅ قسمه کرکه او اختلاف هلته خور نه شو. هم د تعلیم په اړه دې غونډې ته خپله وینا کې د بچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن منیجنګ ډایریکټر ډاکټر خادم حسین وویل چې په پاکستان کې په سکولونو کې ماشومانو ته د اول نه په داسې طریقه تعلیم ورکول کیږي چې استادان ورته په ورځ کې تر ټولو زیات دا وایي چې چوپ شي، چې له وجې د ماشومانو جمالیاتي صلاحیتونو ته زیان رسی. هم په دې موضوع د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ډاکټر خادم حسین وویل
داسې ښکاري چې د دې ټول تعلیمي نظام بنیادي مقصد دا دی چې د ماشومانو د اظهار صلاحیت څنګه ضبط کی. دغه ماشوم په کور کې خسوالونه کوي، دغه ماشوم د پلار نه زبردست سوالونه کوي، د مور نه زبردست سوالونه کوي، د مشرانو نو خويندو نه زبردست سوالونه کوي، دغه ماشوم ټول ورځ په سکول کې چوپ ولې ناشتي. دغه چوپ والا خبره چې دکنه چې دا ورته چونکی ویل کیږي، بار بار ویل کیږي چې خما ماشوم سره، خما ماشوم هغه چې چوپي، خما ماشوم هغه چې مشرانو خبره مني، خما ماشوم سره، خما ماشوم هغه چې سوال نه کوي. خو نه اچھا بچا دا تصور چې دکنه جی د زموږ تعلیمي نظام بنیادی مرکز دی، او ام د دین هغه جیلی پن را ولړ شوی دی کوم ته چې ما وای چې دا خو جیلی نظام تعلیم مخکاری چې کما شومانو کې جهالت خوريږي بنسبت د چي علم او پوهه خورشي.
دا چې قبایلی سیمه ولې په تعلیمي میدان کې شاته پاتې دي، او حکومت د قبایلی سیمو د تعلیمي پرمختګ لپاره څه ګامونه په پام کې نیولې دي او کنه، د دې پوښتنې په جواب کې د قبایلی سیمو د تعلیم اډیشنل ډایریکټر سید منظر جان د دې سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل.
یو خو فاټا کې چې کوم له خاص کر د زنانو تعلیم ډیر زیات کم نه، لکه په سلو کې صرف درې جنه کې چې کم نه نو هغه تعلیم یافته دي، نو هغه یو خو کلچرل او کوم هغه سوشل کاسټیوم چې دي کنه، نو د هغې د وجې نه، دویم نه فاټه موجوده حالاتو د وجې نه هم زمونږ تعلیمي لیول یا تعلیمي حالت چې کم نه نو دا وروسته پاتې دي. مونږ دا کوشش کړی دی چې مونږ لکه زنانه تعلیم کم دی، نو چې مونږ سل سکولونه کولا او په فټا کې نو پای کې و ارو مرو شپېته سکولونه خامخا د زنانه وی، او سلوی سکولونه به د الکانو وی. د زنانه استادانو لپاره مونږ په بازه ایجنسو او ایفارس کې د هاستلو انتظام کړی دی چې دغه استادان تلی راتلی نشي مومن نشي کولی نو دی به هاستل او انسټیټیوټ سره نږدې نږدې تګ راتګ کیږي.
او د خیبر پښتونخوا د استادانو د تعلیم د صوبایي ادارې مشري ثروت جهان د دې سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې هر څوک خیبر پښتونخوا د بعضي وجوهاتو په وجه په تعلیم کې شاته پاتې ده، ولې بیا هم په دې نږدې وختونو کې د خیبر پښتونخوا جنکو په تعلیمي میدان کې زیاتې ګټې ترلاسه کړې دي.
زموږ دې وخت کې د جنکو سکولونو کنسټرکشن زیات کیږي، د لکانو په نسبت باندې دغه شانتي جنکو ته د شپږم نواله تر لسم پورې 200 روپۍ میاش وظیفه ورکول شي. کتابونه دلته کې بالکل مفتی، فیس وغیرہ نشي غشتلې، نو په دې وجه باندې زموږ د جنکو چې کم انرولمنت دی هغه کافی حد ته پورې مخې تلې دی. بلکې موږ دا ګورو چې زموږ کم ریزلټونه راشي د میټرک او د ایف ایس سی پاره کې زموږ جنکې د الکانو نه زیاتې مخې دي.
په سیمینار کې ګډونوالو د پاکستان د آئین د آرټیکل 25A حواله ورکړه چې تر مخه د 15 کالو نه واخله تر 14 کالو پورې د ماشومانو د تعلیم ذمہواری په دولت عائد کیږي. او په جواب کې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ماشومانو د دغه حق د خوندي کولو لپاره قانون جوړ کړی دی او د اطلسم بدلون وروسته اوس صوبې اختیار ترلاسه کړی دی چې په تعلیمي نصاب کې هم بدلون کولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه به د شلم آئینی بدلون په اړه نن بیا کیږي. د اسمبلی پرونی غونډه کې هم په دې آئینی بدلون او نورو چارو بحث شو چې پکې اکثره غړي د دې خبرې سره متفق وو چې باید شلم بدلون پاس شي، خو داسې ونه شول. احمد الله پی رپورټ لري.
تیر ماخام د قومي اسمبلی اجلاس د سپیکر ډاکټر فهمیدا مرزا په مشرۍ کې وشو. اجلاس شروع کېدو وروسته په شپږم ځل شلم آئینی ترمیم ایوان ته وړاندې کړی شو، کم چې تر ننه پورې وزنډولې شو. دېنه علاوه په ایوان کې د پی آئی اے په کارکردګۍ هم خبرې اترې وکړې شوې. په دې موقع د دفاع وزیر چودري احمد مختار وینا وه چې موږ شل نه تر 15 نوي جازونه اخلو، کم سره چې به د پی آئی اے حالت کې بهتري راشي. د قومي اسمبلی اجلاس سره سره د اپوزیشن لیډر چودري نثار په چیمبر کې د حکومت او مسلم لیگ نوم ترمیم په شلم آئینی بدلون مذاکرات هم وشو. د مذاکرات وروسته مطبوعاتو سره مختصر خبرو کې د سید خورشید شاه وینا وه چې شلم آئینی ترمیم په حق لبا حکومت او اپوزیشن دواړه خپل مشورولۍ سره مشاورت کوي او شلم آئینی ترمیم به منظورۍ لپاره یو ورځ دوه کې قومي اسمبلی کې پیش کړی شي. د قومي اسمبلی اجلاس ختمېدو وروسته د مسلم لیگ نون اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته وویل چې خبرې اترې آخري مرحله کې دي او امید دی چې حکومت به زموږ مطالبات ومني.
خبرې اترې شروع دي، فائنل سټیجز کې دي. مطالبات دی سٹینڈ قائم دے، حکومت آگا سٹینڈ ایکسپٹ کی نو بیا یقیناً آئے کے بریک تھرو کے دیش منگا انداز خیال دے، چونکہ یہ پرنسپل سٹینڈ دے نو حکومت کا پرنسپل مان دے یقین ساتھی نو زبو ایم چھ بیا خوادو سا مسئلہ نیشتا بیا خو دا ڈیڈ لاک چھے راخت میں دل پکار.
دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ دا قومی اسمبلی ممبر مولانا عطا الرحمن مشال ریڈیو تا اویل چھ دا شلم آئینی بدلون پا حق لا زمانگ دا پارٹی مشاورت روان دے.
جمعیت علماء اسلام اوس هم پا مشاورت مشاورت شروع ده چې هغه تاسو طریقې کار جوړ کو. ککره اپوزیشن جماعتونه او حکومت د هغه په طریقې کار باندې او په هغه قانون سازی باندې متفق شول، نو به جمعیت علماء اسلام د هغه آئینی ترمیم ملګرتیا کوي.
د عوامي نېشنل پارټي ترجمان سېنټر زاهد خان مشال ریډیو ته ویل چې شلم آئینی ترمیم د موجوده وخت ضرورت دی، نو اپوزیشن لپاره ده چې ترمیم منظورولو کې خندا نه جوړیږي بلکې په اتفاق رائے سره منظور کړي.
چونکه اوس د دې ضرورت ته چې شلم امندمنت تراشو چې سپریم کورٹ کې ډیسیژن اغله ده غلطم نه ظاهر ده انټرپریټیشن داغي کار ده هغه کم ډیسیژن ورکو دای پک یو چایس پرې خو ده چې تاسو 20 امندمنت معنی چې کم خلک نوی الګ شي دي هغه د پاره تاسو اندن سازي وکي. د پارلیمنت کار دا وی چې داسي ای سازي کیږي چې کم د ملک او د کوم په باندې نو ما خلې 20 این ترمیم د دواله غټه پټې د پمنس کې ډایلاګ روان دي. موږ امید لرو چې دی په دې مثبت پیشرفتو کې او دا مسله به حل کی چې پارلیمنت ته پاس.
د اجلاس وروسته د باجول نه منتخب د قومي اسمبلی ممبر او سفران وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله خان مشال ریډیو ته قبائلی سیمو کې د میډیکل کالج او آئی ٹی یونیورسٹی د جوړښت په حق له اویل
فاټا کې درې یونیورسٹی، یو میډیکل کالج، دوه یونیورسٹی. میډیکل کالج په باجوړ کې، فاټا یونیورسٹی په درادم خیل کې او آئی ٹی یونیورسٹی په پاړه چینار کې و جوړیږي. نو دا ټایپ مختلف شی نه دی چې هغه باندې مونږه مخه تروانی او منیسټری آف سیفران د دې سره په مربوطو رابطو کې دی او مونږه دا کارونه ان شاء الله سٹارټ کړیم.
یاد دی وی چې د قومي اسمبلی اجلاس به نن 15 بجې بیا تر سره کیږي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو د احمد الله رپورت اوریدو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو منور شاه په سټوډیو کې دغه تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کی خو تاسو زموږ خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ دولسمه بجې د منور شاه د خبرونو سرټکی اور
امریکایی کانګرس په اول وار د پاکستان بلوچستان صوبه کې د نارامۍ په اړه اورېدنه کړې چې پکې د خارجه چارو د کمیټې مشر ویلي اسلام آباد بلوچانو ته حقونه نه دی ورکړي. نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژلي دي. دې برید کې د طالب وسلوالو په یو کور نښه شوې وه. افغانستان کې د کابل تر څنګه د کډوالو په کیمپونو کې د سخت یخنۍ له وجې 14 ماشومان مړه شوي دي. په روس کې د ایران سفیر ویلي کې امریکایي په هیواد حمله کوي. نو دوی په ټوله نړۍ کې د امریکایي ځواکونو مرکزونه په نخښه کولای شي. د ترکی وزیر خارجه احمد داود اوغلو وایي که د ملګرو ملتونو د شام بحران ختمولو کې ناکام شي نو د لړ کې نورې لارې چارې لټول پکار دي. او نن د چین د اعداد شمار قامی ادارې ویلي د 13 جنوري په میاشت کې په هیواد کې د ګرانۍ شرح 4.15 ته جګه شوې ده.
منور شاه درته د خبرونو سرټکی وړاندې کول اوریدونکو اوس له انیلا خالد څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټ ټکی ورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په دیر کالونه کې پولیس ته وی اطلاع نه پس د دینی مدرسې شپېته طالب علمان ونیول. په دې کې سلویخ کسان افغانیان او باقی د پاکستان دي. پولیس افغاني طالب علمان د فارن اکټ لاندې جیل تکړل او د پاکستاني طالب علمانو په لټنې شروع کړي دي. ادارې زیاتوي چې د دیر کالونه اوسیدونکو د پولیس په دې اکشن احتجاج وکړو ځکه چې دوی غلط طریقې کار اختیار کړو. ادارې لیکي چې پولیس له پکارو چاول دوی د مدرسې انتظامیه او عالمان په اعتماد کې غسته وي او هغوی نه د مدرسې دننه کاروایانو په اړه تپوس آج روز پان خپل ادارې کلی کې چې 13 روز د خزانه وزارت لاړه جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارت په حق له خبرو اترو کې د 1.5 کروڑ تعاون اظهار وشو. ادارې لیکي چې دغه سي د اوبو بجلی وفاقي وزیر نوید قمر د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند د ګیس پایپ لاین د منصوبې په اړه ویلي دي چې دا به 2014 پورې عملي شي. ادارې مخ کې لیکي چې ایران او پاکستان چونکې دواړه مسلمان او گاونډي ملکونه دي نو ځکه د دوی ترمنځ کاروبار ګټور ثابت دي شي. ولی امریکا دیتا د زیان سودا وایي او د پاکستان د توانای بحران ختمولو لپاره نوې لارې ګوري. اداري اخیره کلی کې چیران خصو واري پاکستان ته دارزانې بجلی ورکولو وینا کړې ده خو پته نشته چې پاکستان ولې د دې نه فائدہ نه اخلي. خو چې اوس د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت په حق له خبرې اترې روانې شوې دي نو هیله ده چې نه یوازې د ګیس پایپ لاین منصوبه به انجام ته ورسي بلکې په نورو شعبو کې به هم کاروباري تعاون وشي. دغه سي جنگ روز پاڼه خپل ادارې کلی کې چې د نهې پروس په سنټ کې د بجلی او د ګیس کمپنیانو له اړخه تیز چلیدونکي میټرو باندې تنقید وشو او دا وویلی شو چې دا د اولس استحصال دی. ادارې لیکي چې په سینټ کې د پټرولیم د مصنوعاتو په نرخونو کې په زیاتوالي او ګرانۍ هم خبرې وشوې. ادارې زیاتوي چې حکومت په خپلو د 13 کالو کې اولس ته هیڅ قسمه ریلیف ورنه کړی شو او دغه سي د عوامو مشکلات د کمیدو یا ختمېدو په ځای ورځ پر ورځ زیاتېږي. ادارې اخیره کې لیکي چې اوس هم وخت شته که حکومت د اولس ستونزو کې کمی راوستلو لپاره په سنجیدګۍ سره هڅې شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ریټرز خبری اجنس لیکلی په پاکستان کې د سپریم کورټ او حکومت ترمنځ روانې لانجې لامل کچرته وزیر اعظم خپل هوده وبلی نو دا به دغه هیواد د حکومت لپاره یو نوې چیلنج وي. بل خو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلی افغان حکومت غواړي د طالبان سره د سولې خبرې د هرې ممکنې لارې چوي کامیابی کړي. د دوړو مقالو غټکی لفرخنده وزیر اور
رایټرز لیکي د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د عدالت د سپکاوي په کیس کې په 14 فروری یو ځل بیا رابللې او کوچري په هغه دا ثابت شول د عدالت سپکاوي یې کړی نو ورته جیل هم کېدی شي او خپل عهده هم له لاسه ورکولی شي. کچري د پاکستان وزیر اعظم خپل عهده وبیلي نو دا به د دغه هیواد د حکومت لپاره یو د شرم خبره وي. خو دا د صدر زرداری د عهدې لپاره دومره خطر نه لري چې ورته د خپل عهدې له وجې استثنا ترلاسه ده. رویټرز لیکي د صدر زرداری حکومت امریکا دفاع وزارت پینټاګان د لنجمن خط لیکلو ورستو د یو چیلنج سره مخامخ شولو چې پکې د امریکا نه د پوځي جنرالانو خلاف امرسته غوښتل شوی و چې د پاکستان د تاریخ په زیاته موده کې په واک کې پاتې شوی دی. د دغه هیواد د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کانی د خبره په ډاګه کړي چې دوی د پوځي کودتا سره اراده نه لري او کوشش کوي په واسطه ملک ته کړکېچن سیاست نه لري وساتي. رویټرز لیکي د تیر کال په نومبر کې د نیټو لخوا په پاکستانی پوځ د بری دروستو د دغه هیواد او امریکا اړیکې یو ځل بیا خراب شوې او زیاتوي کچره دغه رنگ پیخې بیا رامنځته شي نو دا د افغانستان په ستونزه هم خراب اثرات غورځولی شي. اخوا امریکایي ورسپانه لاس انجلس ټایمز لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی غواړي د هر هغه لارې دا کوشش وکړي چې د طالبانو سره د سولې خبرې کامیاب شي، که څه هم په دې لړ کې مشکلات لري. دویم ځل د خپل عہدې د سنبالولو وروسته ولسمشر کرزی په بیا بیا دا ویلي چې لومړنی هدف یې دا دی د خپل هیواد خونړۍ جګړې ته د پای ټکی کېږدي او خپل ناراضه ورونه یو ځل بیا په سیاسي او ټولنیز بهیر کې شامل کړي. ورسپانه لیکي کرزی دا کوشش کوي طالبان د خبرو میز ته راولي او د سولې په راوستلو یې راضي کړي. تیرونی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر افغانستان ته د خپل دورې په محل په یو خبری کانفرنس کې دا ویلی وو چې پاکستان به د افغانستان په مشرۍ کې د سولې د خبرو مرسته کوي، چې دینه د خبره هم ثابتېږي. پاکستان د امریکا په مشرۍ کې په قطر کې د طالبانو سره د سولې په خبرو د امریکا په زیات کنټرول نه دی خوشاله.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، ریټرز خبری اژانس د امریکا او افغان طالبان ترمن د سولې د خبرو اترو په اړه یو رپورت کې وایي امریکا غواړي چې په را روانه مې میاشت کې شیکاګو ښار کې د نیټو د کیدونکو غونډې په محل د دې خبرو په اړه کوم لوی خبر اعلان کړي. منور شاه د دې مقالې غټ کې دراوري.
د رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورت کې راغلی امریکا د افغان طالبانو سره روانې خبرې چې لا ډېرې په ابتدایي مرحله کې دي توندول غواړي، چې دا راز د روان مئی په میاشت کې د نیټو په غونډه کې د امن یو سنجیده خبر اعلان کړي، ځکه چې افغانستان کې د جنگ ختمېدو خبر ته به غربي نړۍ کې هرکلی ویل کیږي. یو کال وړاندې چې امریکا د افغان وسلوالو سره کوم ابتدایي غیر یقیني رابطې شروع کړې وې، اوس په داسې پړاو دی چې اوباما انتظامیه په دې امید ده چې د مئی په شلمه او یوویشتمه نیټه د امریکا په شیکاګو ښار کې د طالبانو سره د یقیني سیاسي خبرو اترو اعلان وکړي. رویټرز لیکي دا بریا د امریکا او ناتو د ملګرو هیوادونو لپاره ډېره ضروری ده چې یوې خواته په افغانستان کې د یاغیتوب مخه ونیسي، افغان ځواکونو ته د امنیت ټینګولو لپاره تربیت تورکلی، او بل خوا ته خپل ځواکونه هم په روان درې کلونو کې د دغه هیواد ناستانه کړی. بل خوا دا ریپورت لیکي چې د طالبانو سره د خبرو اترو عمل وړاندې بوتلو لپاره اول د اعتماد سازۍ ضرورت دی، چې د لړکی به امریکایي سفارتکار یو شمیر سخت فیصله هم کوي، لکه د ګوانتانامو زندان نه د قیدیانو خوشی کول، مخالفه وسلوال د جنگ پر ځای افغان حکومت چې د طالبانو په نظر کې ناجایز دی ورسره دوی خبرو ته رضا کول. د ناتو یو چارواکی د نوم نه د لو پشارت رویټرز ته ویلي دوی افغانستان کې زر تر زره روغه جوړه غواړي چې دا راز امنیتي ځموارۍ افغان ځواکونو ته وسپاري. بل خو دا ریپورت لیکي چې دا خبره هم واضح نه ده چې طالبان د روغه جوړې لپاره څومره سنجیده دي، که څه هم د امریکا د خارجه چارو د وزارت په مشرۍ کې د افغان طالبانو سره د جوړجاړي خبرې د محل ډېرې مهمه ګڼل کیږي. خو د لړکی ځنې شرایط لکه د مهمو قیدیانو خوشی کول د اوباما انتظامی لپاره سخت فیصله ده. خو دوی وایي چې که دغه فیصله کوي نو هم دغه قیدیان به په قطر کې د حراست لاندې وي. د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې ویل شوی چې په شیکاګو کې د ناتو د روانې غونډې پر مهال امکان دی چې امریکا د افغانستان نه د خپلو نوي زره ځواکونو د ستنولو منصوبه هم وړاندې کړي. رویټرز ته یو امریکایي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي دا ممکنه وړاندیز ګټور دی چې افغانستان کې د روایتي جنگ او د یاغیتوب د مخنیوي نه امریکایي مشن یوازې د ترهګرۍ د مخنیوي او د افغان ځواکونو د مرستې لور ته وګرځول شي.
منور شاو چې تاسو د رویټرز خبری ایجنسی د مقالې غټکی ته اوریدل، اوس هم ننګرهار ته ځو. په ننګرهار کې یو سوداګر د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت یو مدرسه جوړه کړې. په دې مدرسه کې باز زده کوونکي د دینی زده کړو تر څنګ عصري کمپیوټري او انټرنیټي زده کړې هم حاصلې. له جلال آباد پی باز محمد عابد رپورټ لري.
د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ شمشپور کلي کې د اجي نظام الدین په نوم یو تن سوداګر د 300 زره امریکایي ډالرو په ارزښت د جامعۃ العلوم الاسلامیه غپوریه په نوم یو مدرسه جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارله. په دغه مدرسه کې به د دینی زده کړو ترڅنګ ساینسي او کمپیوټري زده کړې هم ترسره کیږي او د طالبانو لپاره پکې په وړیا توګه د وسیدو بندوبست شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونی او صنایعو مرستیال خانجان الکوزی د مدرسې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې په دغه مدرسه کې به د دینی علوم ترڅنګ ساینسي علوم هم تدریس کیږي.
دلته به تقریبا په سوونو طالبان تدریس کیږي، نه تنها چې ځان له دینی علوم دلته زده کیږي، دلته تدابیر نیول شوي دي چې د ساینس او کمپیوټر او د ژبو د زده کولو دپاره هم امکانات شته دی. په دې باندې په مجموع کې فعلا $300,000 لګېدلي دي او په دې فکر کوم چې شاید یو لک یو نیم لک په حدود کې نور هم د دې تخنیکی سامان لګیږي.
دا چې دا مدرسه له کومو سهولتونو څخه برخمنه ده، د دغه مدرسې متهمم مولوی قلم الدین وایي:
زموږ مدرسه تقریبا 80 نفر لیلیا لري چې د ایول اس اوتاک لري او لاندې مدرسه جمال لري، خپل لاندې مارکیټ لري، تاسو وینئ چې هغه خونه منظم جوړ شوی دی او په دای کې ان شاء الله ولزم چې د پاینده کې لکه د کمپیوټر خونه لري او د انټرنیټ سہولتونه به ان شاء الله ورکې پیدا کیږي. چې هغه موږ تاسو افغانان بل خصوص بهر ملکونو ته یا پاکستان ته یا هندستان ته تلل به ان شاء الله لزم دغه کې په دوه کلو کې به ان شاء الله تخصص ترسره کوي.
سوداګر نظام الدین تاجزیه وایي چې د مدرسې نورو لګښتونو ته یې هم غاړه ایښې ده.
ټول د درې کالو کې تقریبا په څلور جریب مځکو کې په مبلغ د $300,000 باندې په سر ته رسېدلی ده او آینده هم زما پروګرام دا ده چې کومه طالبان چې دلته میش دي لیله دي هغه په خپل شخصي مصرف باندې شی به ته ورته کوم او موږ دغسې طالبان نه غواړو چې فرض مثال دا صرف په یو دین مسایل باندې پوهېږي، نور په ساینسي مسایلو باندې پوه نه شي او داسې طالب هم نه غواړو چې دا احیانا آینده کې د مملکت د بیامنی او بینظمی سبب وګرځي.
د ننګرهار سوداګر په پام کې لري چې په خپلو شخصي لګښتونو د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې ورته مدرسې جوړې کړي چې پر دینی علومو سربیره پکې د ساینسي علومو تدریس هم ورکړي شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو ډلې د پخوانی گورنر حیات محمد خان شیرپاو ور دیر شمه کلیزه پرون په 8 فروری په 14 کې لمانځلې او په دې محل د دې ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو ایوې ولسی غونډې ته په خپل تقریر کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې په هیواد کې د زر تر زر عمومي ټولټاکنې وشي. خالد خان په ریپورت لري.
دا پاکستان پیپل پارټی شیرپو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپو یو وار بیا د یو آزاد او خود مختار الیکشن کمیشن لاندې په هیواد کې زر تر زره د عمومي ټول ټاکنو سره سره د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د الیکشن نه وړاندې د ټول ګوندونو په مشوره یو عبوري حکومت جوړ کړي شي. د چارسدې په شیرپو کلي کې د خپل ورور حیات محمد خان شیرپو د 8 کلیزې یوې ولسی غونډې ته د وینا په مهال آفتاب شیرپو وویل چې اترخه غره په جنگ کې قبایلی سیمې او د خیبر پښتونخوا خلک د ټولو نه زیات اغیزمن شوي دي. خو د بده مرغه نه ولسمشر آصف زرداری او نه وزیر اعظم یوسف ګیلانی د دې خلکو نقصان پوره کولو لپاره هیڅ عملی ګامونه نه دي پورته کړي. آفتاب شیرپو په دې محل د نیشنل پیپل موومنت په نوم د یو تحریک پیل کولو اعلان وکړو او کام پرستا او وطن پال قوتونو ته یې غږ وکړو چې په هیواد کې امن او خوشحالي راوستو لپاره د دوی د ګوند ملاتړ وکړي.
نمو پختانو سر میں سر نچار پختانا
دغه اولسی غونډه ته د پیپلز شیرپو ډلې مرکزی او صوبایي مشران هم وینا وکړه او د حیات محمد خان شیرپو سیاسی او اولسی خدماتو یې ستاینه وکړه. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا بندوبستی سیمه کر کې ډیر معدنونه او قدرتي وسایل شته دي چې ځایي خلک تر ډیره ګټه نه اخلي. په سیمه کې د مشال ریډیو همکار په دې اړه د صوبایي اسمبلی غړي ملک قاسم خان سره خبرې کړي. ریپورت به وورو.
د پښتونخوا په بندوبستی سیمو کې کرک و داسې ضلع دا چرته چې د ګیس او تیلو سره د قیمتي معدنیاتو درنې ذخیرې موجودې دي، خو د دې باوجود د کرک سیمه د ترقۍ خوشحالۍ په لحاظ سره شاته پاتې اوسېدونکي یې د ډېرو نیمګړتیاو سره مخامخ دي. په دغه حوالې سره د پښتونخوا حکومت د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ نماینده قاسم خان خټک د مشال ریډیو سره په دا رنګ ږغیږي.
مدنیاتو نه ډکه ضلع ده. په کرک کې ایشیا کې لارجسٹ او فائنسٹ ټول نه ستر او زیات قیمتو ذخایر دی، یورینیم دی، هغه نه بعد گیس تا، تیل دی، او جپسم دا، کوئلا دو، سلیکا دو، ماربل سی قیمتو ډیر انټروډوس دی، او دلته کې مالګه، کرومایټ شتا، لایم سٹون شتا. دا ټول مدنیات د کرک ضلع د دینه مالا مال دو.
دو یای چې د قدرتی وسایلو نه کرک او د کرک او سدونکو ته هغه فائدې نه راسیږي چې کومې د دوی حق جوړي. جی
موجودہ حالات کے ډیر معمولی کلی 19 کلی دے تخت نصرت تھی، 19 کلی دے کرک، 38 کلی دے بنڈا دا اوچھا دا نہ ہونے برابر دی. بد قسمت ہے دا خبر ہے چھ دی کہ یو کلا ایک بٹے چار ایسا چھ کی مودو گیس ورکڑا دا 25% نورا ٹول علاقے چھ کی مودو آگا کلا فل پوتے دا.
ملک قاسم خان خٹک گلا مندا چنا خود دویتا دے گیس پورا رائل ٹھی او نہ پکش روزگار ور کڑائی شوائی دای
چھ مشتا کما رائلٹی ملاوی جی آ 5% مرکز صوبے تویر کئی. حالانکہ اس نوی آرٹیکل 18 چدا دے آئین آگا بالکل واضح تھا چی کمی علاقے نہ پیدا کیجی اگے تا وہ 50% رائلٹی ویر کیجی. باوجود دے چی صبح خیبر پختونخوا حکومت مجھ سارا بار بار وعدے اکڑے تیر درے کال نہ مجھا ٹرکاوائی لگیا دی چی زن نن جاتا ہوں نن جاتا ہوں او داغا نمونا تیل چی سمرا کمپنی دی دیتا دے سندھ پنجاب بلوچستان نہ بار نہ خالہ کرگلا دا پشکار دادا چی لوکل خالکو تا جبونا ملاوا دا او دیتا دے بار نرسی.
قاسم خان خٹک زیاتوی چکر د امن سیما دا کا د وطن صنعتکار او سرمایہ دار دلتا سرمایہ کاری وا کی دوی بہا پ فائدے شوی او دا سیما بہا پ ترقی روانا شی.
دلتا کی خام مال شتا او ز بیرونی دنیا نا اندرونی مول ټول سرمایہ کار او چکی مو دو دعوت ور کوم چې اروشی دلتا سرمایہ ولا گئی دا پرمن علاقہ دو او دلتا کی چکی مو دو خلق غوڑی چې بی ترقی وشی او دلتا خلق سپورٹ کئ صنعتکار تا سرمایہ دار تا بو فائدہ چې سرمایہ کاری دلتا او کی او دلتا لائن اس مسئلہ نشتا.
قاسم خان خٹک دا نشاندہی ہاں کوی چھ دیورینم جوات دلو پواجا پسیمک شے دے کینسر مراز زیاد شاں خود علاج دے پارا یہ ہسپتال نشتا.
کلا نداغا ایکسپلوزن شروع شوا دا دیورینم دے سر دے کینسر 64% رے شدو او مو دے زلے چی کی مو دو آئے دن دا مریضون دے کینسر نمری لگیا دے او اس علاج نشتا دا خونڈ کے اسپتال نشتا دے مو دے حکومت تا حسوسی توجہ ورکول پچار دی.
ملک قاسم خان خٹک دا غشتنا ہم وکڑا چھ وفاقی او صبائی حکومتونا دے کرک دے او سے دن کیو دا ٹول غشتنے او نمگرتیاوے پزر نظر پورا کی.
زمونگ همکار و چھ تاسی دا کرک نا دا صبائی سملی دے غڑی سرا مرکد راو رولا. اور دن کو واشنگٹن پوس او رسپانا لکی شیر رحمان کچھ ہم فیشنی او دا غرب پا کلتور پوها خزخکاری خو پا واشنگٹن کی دا پاکستان دا سفیری پتو گورتا ډېری زمواره ور په غاړه دي. منور شاه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دې مقالې غټ کې دراوري.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکواله پامیلا کانسټیبل وای امریکا کې د پاکستان نوی سفیر شهري رحمان انداز او ژوند ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا هم د دې زمواره لپاره پیدا شوې ده. لیکواله وای شهري رحمان یو فیشندار خزه ده او د خپل ملک د لوړې یا اشرافیه طبقې سره تعلق لري چې زیاتره خویونه یې د مغربي طرز وي او دغه وجه ده چې ډېره پر اعتماد ښکاري. خو پامیلا لیکي چې د نوموړي واشنگټن کې د سفارت چوکۍ ترلاسه کول کابل په داسې حال کې دی چې اټمی وسله لرونکي پاکستان د ترهګرۍ د جنجال سره مخ دی او پکې د ولسی خلکو د امریکا خلاف کرکه تر بل هر وخت نه ډیره ده او خلکو کې د سخت دریځۍ په لور رجحان لیدل کیږي. بلخوا لیکواله وایي د دې هیواد تعلقات د امریکا سره هم د تیرې سمودې راهیسې ډیر زیات کړکېچن شوي چې پکې اول د امریکایي استخباراتي ادارې CIA یو کارکونکي لاهور کې دوه کسان په ډزو وجل، بیا په ایبټ آباد کې امریکایي ځواکونو د القاعده مشر اسامه بن لادن وجلو او دا په ورستیو کې په مومند جنسي سللا کې د امریکایي ځواکونو په حمله کې سلیریش پاکستانی پوځیان وجل شوي دي. په میلا وړاندې لیکي چې د دې حالاتو له وجې په شری رحمان ډېرې ذمواري پریوتې دي، خو هغه د بینظیر بوټو تر څنګه ډېر سزده کړي. د دې نه علاوه د صحافت لویه تجربه هم لري، نو دا راز په خپلو ذمواري تر سره کولو کې به ډېر مشکل ونه لري. لیکواله وایي په دې چوکۍ وړاندې حسین حقانی کار کولو، نوموړی هم صحافي وو چې د میمو ګیټ په نامه د یو لانجمن خط له وجې د دندې نه لرې کړی شو. د شری رحمان نه چې د هغه په اړه پوښتنه وشوانو، نوموړی ډیر په احتیاط وویل چې هغه به کله هم په یوازې تن کومه فیصله نه کوي. په میلالی کې شری رحمان په دې پوښتنه چې د هغه د سفیر جوړېدو په حق لا د پاکستان پوځي چارواکي څه فکر لري، وویل چې د هغه واشنگتن کې سفارت ترلاسه کول دا ثابتوي چې ټول خلک د هغه سره همکاري کوي، او دا چې هغه تل د اسټابلیشمنت مخالفه سیاست کړي، خو دا مهال هغه هر څه یو خواته دي او هغه د یو حکومت ترجمه مانی کوي. لیکواله د شری رحمان په اړه پاکستان کې د امریکا د پخوانی سفیر ویلیام میلام د خپل وای چې هغه ډیره مضبوطه او باهمته ده او د پاکستان د روایتو لکه برداشت او اعتدال لرونکې ده، د کوم لپاره چې محمد ریجنا دغه هوا جوړ کړي وو. په میلا کانسټیبل د دې مقاله په اخر کې د شری رحمان د خپل لیکي کسه هم واشنگتن خپل خار دی او په خپل وطن کې د آزاد فکر لوجې مذهبي ډلې دښمنۍ او وجنې ته تیاری شوې دي، خو هغه کله هم خپل هیواد پر خودل نه غواړي او دا چوکۍ ځکه قبوله کړي چې خپل حکومت یې ترې د دغه ذمہواری او چتولو غوښتنه کړې وه، او نوموړي زیاتوي چې که حالات هر ډول وي خو دوی بغلی نه پاتې کیږي او اقلیتونو او نور غیر محفوظ ډلو ته به تحفظ ورکول کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال ریډیو اوریدونکو، په سوات کې کارخانه دار وای چې د بجلی مسلسل لوډ شیډنګ لوجې مقامی مربل سند د تباہی سره مخ دی او په دریدش کارخانو کې په زورګونو مزدوران د بیروزګاری سره مخ دي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اور.
سوات کې د مربل دریدش کارخانه دي چې پکې په زورګونو مزدوران کار کوي. دا کارخانو مالکان او خوارکه خوای چې د 1300 میاشتو راسه د بجلی مسلسل لوډ شیډنګ دوی د سختو مشکلاتو څخه مخ کړی دي. د سوات مربل انډستری اسوسییشن یو غړی ابوبکر چې خپل کارخانه ده، وایي چې دوی په سوات کې د مربل کارخانه لګولې ده چې مقامی خلکو ته روزګار هم ورکوي او ورسره حکومت ته په بیلو مدونو کې په کروڑونو روپۍ د ټیکس په شکل کې ادا کوي. اوس د بجلی د پرلپسې لوډ شیډنګ لوجې دوی سخت پریشان دي.
تر موږ دا کارخانه لګولې دي، د دې لپاره لګولې دي چې په دې وطن کې زموږ امن هم دی او راشي او موږ روزګار خلکو ته ورکو. ما سره ټول نه مخکې حکومت د واپډا زمونه لوډ شیډنګ کم کی، یا دې ما سره لوډ شیډنګ وکي په ټایم باندې. زه د پاکستان شهري يم، زه نه يم چې مسله حل کیږي. نو که دې په مشل ګڼټو لوډ شیډنګ نه کم از کم زه انډرسي چلوم، دې دې بمبا باندې 15 ګڼټې کی 15 نه لست کی، خو هغه لست را سره په ټایم کی چې به ساده ټایم دی. نو په دې کې مزدور ته تکلیف نه، کارخانه دار ته هم تکلیف نه، زه به بیت بارکه هم نو. ولې چې بابا مخکې اورډر اغستای چې کوم سره 24 اور بجلی زه خو پاره کیلکولیشن کار کوم، نو چې دې مال 15 ګڼټې بجلی راکای، نو زه به 15 ګڼټې کې زه به مخکې مطلب زما ټرسټ په ختميږي، زما انډرسي تباہ کیږي، زما انډرسي سره زما سره چې کم کاریګر دي دا غو تنخواګان کوم کمې راځي.
د مقامی مربل کارخانه یو منیجر جمشید علی خان وای چې دوی روزانه راځي، ولې د بجلی نشوالي لوجه مزدوران هم کار نه کوي او دوی واپس لاړ شي.
اوس هم دا تم اوس نه سي زمون سره دلته نه زمون کارخانه اوس بند، مونږ بسکو مزدوران بسکای، مونږ به چوټي کو مزدوران مزي کور ته ټول بے روزگار کی، چې مزدور بے روزگار شو پایا ونه چلے دا. نو د کارخانو مشیت او هر څه ټول تباشو د مالک د مزدور چې سوق دی ترګر کار پوری ترګر ترانسپورټر پوری دی لکه مالی حیثیت لکه ختمی گروز تو روز او منگایی و پخپل و روجر روانه ده
د مربل دغه کارخانو کې یو شمیر مزدوران کار کوي ولی دوی هم دغه ګیله کوي چې بیا بیا د بجلی نشوالی له وجې د دوی مزدوري کمه شوې ده او د بیروزګارۍ سره مخ دي.
زما نوم ارشد علی دی او دلته چې موږ خواري مزدوري وکړو چې دغه سو ګټو جو اغوي سو کورته په خرچه مر شوي سو خو د بجلی ډیر غټ متاثر کړي وو چې بجلی کله نه چې بیا زما کار ګډ وټ شي بیا موږ اکثر کور ته راشو بجلی نشته نو لکه موږ ډیر غټ په غربت کې او هیڅ هم نشته کله سو خو مزدوري دغه سو کړو جو اغه به وخرو او که دغه سره دغه شان پټه پناسو کور کې ماشومان انتظار کوي چې یاره دی بچته سبزي براوړي غوخه براوړي نو غوخه موږ کله وردا خو لکه دغه ټیپر وړو او صابو وړو په دغه شمن خپل ټایم پاس کو نور خو دغه جو خدای کړه ناکام دی لکه هیڅ هم نشته ټایم پاس کول دي.
زما نوم محمد علی سنگوټو ستارو ستم سنگوټو کې زم کور دی دلته کې سر رزم مخام زما هم دلته کې مسله چې بجلی داسي نه شو کار مار نشتی دلته کې زم سره په دې کارخانه کې تقریبا 40-45 لیبر کار کو وځ دغه 10-12 کسان دي پکې په دې کې شوم نه کیږي تور دلته کې گزاره ډیره ګرانه شوې ده دهد نه بار شوې اوسو هر یو سړی په خپل خرچه باندې لګو وس ستومانه ده چې د په کم درم غرد پیدا کو
په سوات کې دا وخت په سړي رښتو ساعتو کې 44 ساعته بجلی نه وي. د بجلی دغه لوډ شیډنګ په اړه مو چې کله د سوات ضلع وابډا مشر اکسین په زیربي څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل چې ټول ملک کې د بجلی لوی بحران دی او پېښور اسلام آباد څخه بجلی بند کړی شي خو بیا هم دوی دغه ټولې ستونزې بیا بیا د اعلی چارواکو مخې ته راوړې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال په نوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پونو.
مشال ریډیو ته غوږی سوریدونکو، د سټیج په سر د پښتون مزاحي اداکار میراوس ټوکی ټکالی او ډرامې خو به مو ډېرې اورېدلې او لیدلې، خو د هغه له شخصي ژوند څخه به ډېر کم خبرې است. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د حیات خان په نامه زیږېدلې ټوکمار میراوس په اړه زموږ همکار رپورټ لري.
یره جی دا خو ما بار بار په ریډیو باندې ویلی دی چې کرالی بند دغه وخت کې د یو نیم کال په عمر کې ما چې یو زنانه ده اوسم ژوندی ده او ادا میراوس نوم ما ته هغې ویلی دی. زما خپل صحیح نوم چې دی مور پلار چې ما له کمه نامه ایښې ده هغه حیات خان ده او خلک راته د پخوانه میراوس وایي نو اوس که ما ته څوک د حیات خان په نوم باندې آواز کوي نو زمونږ وینه دا بل چاته وایي.
د مشال ریډیو سره د خبرو اترو پر وخت میراوس وویل د خپلې مورنۍ خاورې سره یې ډېره زیاته مینه ده او دا ځکه چې دې خاورې ډیر نوموړی تنا پیدا کړی دی.
زه جی په تنګي اشدار کې پیدا شوم، زلم 400 ده او بلکې زه به دا وایم چې زه 400 په زله باندې ډیر لوی فخر کوم چې ډیر خو فنکاران پیدا کړل. لکه څومره مزاخیان چې ګوري نو دا به ټول د 400 سره تعلق لري. اسماعیل شاهد دغه قاضی مولا صاحب خدای دی وبخي، علمزیب مجاهد دی، جهانگیر عدل دی، سراج اکبر دی، نور طارق جمال صاحب دی. 400 زله یو داسې زله ده چې دی غټ غټ لیډران هم پیدا کړی دی، غټ غټ مهم پیدا کړی دی.
میراوس سبق تر کومې ویلې دی؟
سبق خو جی ما داسې یو شپږم اووم پورې اوم نه چې اتم ته شوم بیا داسې لکه غریبي غربت غوندې و وسم نه رسېده نو ما پرېښو. نو بیا به مې پرایوټ ورکو خو په هغې اتم کې زه تقریبا یو اته پیرې پیل شوم نو بس بیا مې تې بس کړې نو
او سبق خو ترې پاتې شو. نو بیا سس روزگار کړی وو
نو بس زمو زمیدار خلک مو خو زمیدار د پټی کاروبار بم کول نو دغه شی ته بس بیا زمو خیال را نغه د ایتو پټقاد سره د ما ډیر د بچپن نشوق نو یو مرګری عادت ابوت لمزان سره نو دغه زمانہ کې یو ټیپ چته چا سره عام ټیپونه نو چې ما لا کوم گپ شپوله گور جوړه بس هغه چاره کاټ کړ چاره کاټ کې بس هغه روز دو دار روز دو الله ک بیا مې کورش پر راغلی.
او میراوس د سات ژوندون چیرته کوي؟
نو زمیدار خو بس موږ نه پاتې شولې موږ ته بیا ټایم پات منی را پیښه شول 93 کې او دا غنه په دې خو بس موږ غزمه کې جیدادونه کورونه هر څه لاړ زنن سبا پیښور کې په کرای باندې رهایش کوم.
د دشمنی پر دوران د هغه په وینا غیر علاقه کې پروت وو نو هلته هم یو نوې روزګار شروع کړی وو چې ډیر زیات خروان وو.
او بیا زه چې تاسو په مومند جنسې کې وم آی کې زه موټلو یو سړی پکې ډوړی خوړه پلیټ کې وته مچ پروت نو ماته اشاره کړنو زوار مایوري وې داسې دي نو ما مولي د چې مچو داسې په ګوته روچت کوم کته بیا مې وته پلیټ کې ورواچو ما ته ادا وري مې دا زمنګ د هوټل نه دي او مې دا د غازی موټل نه راغلی مې زمنګ د هوټل مچ شینی او دا تور دي.
او پښتو ژبه سمره خوخه ده
او زه دا په پښتو ژبه باندې او خاص کر په خپل پښتنو باندې دا فخر کوم او هغه تم دا په فخر سره ویم چې اوسه پورې می دا بل چاجب اختیار نکړه پښتنو کې پیدایم پښتو بویم او پښتو می ژبه ده.
او سیاسي تړون یې ته چا سره ده؟
سیاسی تڑن کو زما دا عوامی نیشنل پارٹی سارا دے آگے لے پخوا دبم جوڑا کرے والے کا معصوم لے کے مور جھوٹا ور کئی کا نا اچھا تو ٹاٹے نو ٹاٹے شامل شد نیشنل سرف ایک دن نو رے پاٹے لو لو شلو لو او خلی زمون پخے کر لے کا دو کرے لو نو ٹاٹے او چرتم پمڑ خیٹا ہونا خوڑا روٹے.
او میراوس پختون قوم ته یو پیغام هم ورکول غواړي.
نو بس پختنو ته زده پیغام ورکوم چې خدای دې ټوله پختونخوا او سره د غون پاکستانه په امن کې او امن دې خدای ورکی وته.